طبي زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د تعلیمي پروګرام قدرمنو محصلینو ستړي ماشای هیلمن يم تاسو به جوړ یای او د طبي زده کړې د نوي درس لپاره به ټول حاضر شوی یای. پوهان آرین د نن ورځې په نوي درس پیل کوم. ورځې تاسو ټول آماده اوسئ او د کتاب دیرشمه صفحه پیدا کړئ. په دیرشمه صفحه کې په اوبو کې د ډوب شوي سره لومړنۍ مرستې دغه ډیره جالبه موضوع راپیلوم. ګورئ مستقیما د لومړنیو مرستو مختلفې پیښې موږ کور کوو، هغې ته رسیدنه کوو یا هغې ته د رسیدنې هغه لارې چارې زده کوو. فرض یو نفر په اوبو کې ډوب شوی دی، کومې لومړنۍ مرستې ورسره ترسره شي؟ راتلونکي درسونو کې بیا که چیرې د یوه کس په پوزه کې یو څه بند شوي وي څه باید وکړو؟ که د یو کس په غوږ کې بهرانی شایان بند شوی وي نو څه کول پکار دی؟ لومړی په دیرشمه صفحه کې په اوبو کې د ډوب شوي سره لومړنۍ مرستې متن وایو. که یو څوک په اوبو کې ډوب شوی و نو تر ټولو لومړی باید پر وخت له اوبو راوایستل شي او پړ مخې څملول شي. ګورئ تر ټولو مهمه دا چې که یو څوک په اوبو کې ډوب و تر ټولو لومړی باید اوبو څخه راوایستل شي او هغه بیا په یو هموار ځای باندې په پړ مخ پوزیشن باندې چې هغې ته پرون پوزیشن وایي په پړ مخ پوزیشن یا حالت باندې څملول شي. ښه، متن ته دوام ورکومه. نور لیکل شوي دي تر څو له سږو او ګیډې اوبه بهر شي او په ګیډه یې فشار راوړو. ګورې یو کار دام کوو چې په ګیډه باندې څه ناڅه فشار راوړو او بل لور ته زموږ هدف به دا وي چې په سږو کې او یا په ګیډه کې چې کومې اوبه جمع شوي دي هغه را بهر شي. دا نو عجله کړنه ده. یو کس له اوبو راایستل کیږي په هموار ځای باندې په پړ مخ حالت باندې څملول کیږي او بیا یو لاس د هغې د ګیډې سره دننه کیږي او بل لاس د ملا د پاسه او زور پرې راوړل کیږي تر څو په ګیډه کې یا په ابډومن کې دننه فشار رامنځته شي. دا فشار د بیا په سږو باندې هم فشار ور وړلی شي او کومې اوبه چې سږو ته داخلې شوې دي هغه ډېرې په اسانۍ سره را بهر کیدلی شي. ښه، نور څه کوو؟ لیکل شوي دي ناروغ داسې څملوو چې پښې او ګیډه یې د سر په نسبت پورته واکې وي تر څو اوبه یې له ګیډې او سږو څخه په ښه ډول سره بهر شي. دا ډیره مهمه نقطه ده. ناروغ دغسې څملوو چې پښې او ګیډه یې څه ناڅه پورته خواته واکې وي او سار یې لږ هغه په زوړ پروت وي. هدف دا دی چې اوبه هغه طرف ته خیزي چې کوم طرف ته ژوروالی وي. نو د خولې یا د سر لور ته که چیرې ژوروالی پیدا شي نو اوبه به د ګیډې یا د سږو څخه ډېرې ښې مخکې روانې شي او د خولې پر لور به رابهار شي. نو ځکه وایو چې ناروغ ته داسې یو پوزیشن ورکوو چې پښې پورته غوندې وي او تر څنګ یې ګیډه هم لږ څه ناڅه پورته وي او خوله یا سر یې لاندې خواته وي، یعنی څه ناڅه مایل غوندې پوزیشن ورکوو. مایل ټول افقی پوزیشن نه ورکو، څنګه مایل غوند پوزیشن ورکو. ښه لیکل شوی دی، له هغې وروسته ناروغ ستونه ستغ څملو او تنفسي لارې ګورو چې خټې او نور څه خو پکې بند نه دي، که بند وو لرې کوو یې. له هغې وروسته د ناروغ تنفس ارزوو چې سم دی که نه سم دی. که سم نه وو نو مصنوعي تنفس او سی پی آر ترسره کوو. ګورې په یاد ولرئ، کله چې پوه شو چې د ناروغ د خولې څخه اوبه را بهار شوې، یعنی هغه اوبه چې په سږو کې وي هغه بهار شوې او څنه څه مو په ګیډه باندې فشار هم ورته راوړ، له هغې وروسته بیا داسې کوو چې بیرته ستونه استاغ څملو، یعنی په افقي سطحه باندې څملو، لکه په میز باندې څملو دغسې یو ځای باندې، او د ناروغ تنفس ته ګورو، د سږو حرکت ته ګورو، د ناروغ تنفس ګورو. که تنفس سم وو خو پرېږدو یې. د هغې تر څنګ یوه مهمه دا ده چې تنفسي لارې ښې ګورو، فرضاً خوله یې ګورو چې په خوله کې خو خاټې یا نور شیان پکې نه دي ځای پر ځای شوي. پوزه یې ګورو، نو که چیرې اضافي شیان پکې وو، خاورې پکې وې په خوله کې، خاټې پکې وې، هغه راباسو. که چیرې دا نه وو پکې نو د ناروغ تنفس ګورو. که چیرې سم وو نو کومه ستونزه نه ده، خو که چیرې تنفس یې سم نه وو نو دا یو شدید حالت دی، باید موږ مصنوعي تنفس ورته ورکړو یا خوله په خوله تنفس ورته ورکړو، او تر څنګ یې سی پی آر هم ورته ترسره کړو. سی پی آر تر څو د زړه او سږو حرکات یې نورمال شي. انځور وګورئ، یو کس په اوبو کې ډوب شوی دی، د اوبه دومره زیاتې دي چې یو کس یې ټول ډوب کړی دی. په یاد ولرئ، ګورئ یوه ډېره مهمه نقطه تاسو ته غواړم شریکه کړم، هغه دا چې ځینې وخت د یوې کورنۍ دوه یا درې غړي وي، هغه یو ځای ته چیرته تللی وي، د یوه سین یا د یوې ژورې ویالې تر څنګ وي، د دوی له دریو څخه یو په اوبو کې ډوبیږي، په یو ډنډ کې ډوبیږي، په یوه سین کې ډوبیږي، دغه نور دا ډیر احساساتي عمل کوي، یعنی داسې لومړنۍ مرسته ترسره کوي چې د ځان ژوند هم پکې له لاسه ورکړي. ګورئ، د یو خو په اوبو کې ډوب شو، د هغې ژوند خو هسې هم د خطر سره مخ شو، د دوه چې پاتې دي دا باید له احساساتو کار وانخلي. هغه باید فکر وکړي چې زموږ د کورنۍ دغه کس چې ډوب شوی دی په اوبو کې، زه هم کیدای شي په دې ډول ډوب شمه. ګورئ، دا موضوع ما پخپله لیدلې ده. ما یو ځای کې لیدل چې د یوې کورنۍ څلور غړي د یوه سین تر څنګ ناست وو، په دې کې یو ماشوم هغه سین ته لویږي، یو ناڅاپه د ماشوم پلار ورپسې ټوپ وهي تر څو هغه له سین یا له اوبو څخه را وژغوري. خو د ماشوم پلار دا فکر نه دی کړی چې آیا زه دا وړتیا لرم چې په دومره ژورو اوبو کې لمبو ووهم. نو هغه کس یا هغه پلار هم په اوبو کې ورپسې ډوب شو، یعنی لمبو یې نه وزده تر څو بیرته را بهر شوی وای. سمدستي یو بل نفر چې ځوان وو هغې هم ورپسې ټوب کړ، او دغه دریم نفر چې ورپسې ټوب کړ دی هم لمبو نه وزده، دا هم په همدې اوبو کې ورپسې دننه شو. درې واړه په اوبو کې هغه ټول له منځه لاړل. هدف تا دی چې ځینې داسې حالتونه وي چې یو کس ته به پکې د ژوند هغه خطر موجود وي، خو یو کس ژوند هغه د دریو کسانو له ژوند هغه کمه ځای ده. ځینې وخت داسې کیږي چې ټول کسان به اوبو ته ټوپونه ورپسې وهي، هغه ټول ځانونه له منځه وړي. نو هیله ده ډیر پام وکړئ، داسې یو حالت چې یو څوک ډوبیږي او تام لمبو نه وي زده ته ورپسې ټوپ اچوې، دا لیونتوب دی. ته پخپله هم خپل ځان په اوبو لهو کوې او د ژوند دغه ساه له لاسه ورکوې. ګورئ، ځینې وخت که چیرې په اوبو کې څوک ډوبیږي مختلف طریقې شته چې دغه سره مرسته وشي. فرضاً یو پاړه یا رسۍ ورته ورچوي، یو نفر د هغه خپل کالي پرې کوي یا څیرې کوي، یو پاړه ترې جوړ کړي هغه ورچوي. یو کس ته هغه څادر لري، نو کولی شي دغه د څادر یوه څنډه د اوبو منځ ته ور وشړي او د بله څنډه یې په لاس کې ونیسي، ځکه کله چې یو څوک په اوبو کې ډوب شوی وي هغه په څو ثانیو کې د اوبو سر ته راځي، بیرته ډوبیږي، لږ د اوبو سر ته راځي بیرته ډوبیږي. کله چې د اوبو سر ته راځي، کله چې یو پړی یا یو څه ور وشړی هغه اتمن نیسي، نو تاسو یې راکش کړئ. او یا که چیرې داسې یو څوک وي چې په هغې ساحه کې موجود وي، لامبوی زده وي، د هغې نه مرسته وغوښتل شي. ما ته یوه ډېره جالبه خاطره رایادیږي، کوم چې د دې خاطرې سره زما ژوند ژغورل شوی دی. یعنی دغه داسې یوه خاطره ده چې زما د ژوند ژغورونکې خاطره ده. غواړم دغه خاطره ستاسو سره شریکه کړم. زه له ښوونځي کور ته روان وم، سخته ګرمي وه. یو خوړ کې یا یو ځای و، دغه خوړونه چې ورته وای په دې کې اوبه بهېدې، یعنی ډېرې نری اوبه بهېدې. ما غوښتل چې د دې اوبو نه پورې شم، خو اما خبر نه وم چې دغه نری اوبه د دې لاندې ژوروالی شته دی. دغه ځینې خاپارې چې ورته وایي تاسو پیژنئ، دغه خاورې چې یا شګې چې د یو ځای نه راپورته کوي بل ځای ته، د دغو خاپارو په واسطه د پول یا د پاړ د جوړولو لپاره ژوروالی شوی و، یعنی تر څو دا د پول غټې مټې دلته پکې نصب شي. د ژوروالی دومره زیات و لکه څومره اوږدوالی، څومره ژوروالی چې د دې خاپارې هغه خوله لري، یعنی تقریبا دومره ژور و چې دوه منزله کور پکې ځایېدو. نو زه روان و، ما فکر کولو چې دا خو نری اوبه دي. بکس مې په شا و، کتابونه راسره و، شا ته راپسې دوه نور تره زامن و. زه یو ناڅاپه په اوبو کې ډوب شوم. ما چې کله قدم کېښود په اوبو کې، دوهم قدم مو چې ایښودو په اوبو کې ډوب شوم. او ما ته هغه صحنه داسې رایادېږي لکه پرون چې په اوبو کې ډوب شوی یم. په اوبو کې لاندې تلم، یعنی ډېر ژور پکې ولاړم. کله چې په اوبو کې ډوب شوم، بیرته د اوبو سر ته راغلم. هڅه مې وکوله چې د اوبو ووزم، خو اما اوبه ډېرې ژورې وې او بیرته بیا په اوبو کې ډوب شوم. یو څو دقیقو لپاره تقریبا زه په اوبو کې پورته راتلم، بیرته لاندې تلم، پورته راتلم، بیرته لاندې تلم. او به وروکړی مرګ راته په سترګو ښکاره شو چې زه به همدلته له منځه ځم. خو بالاخره کله چې په اوبو کې لاندې بیرته بیا هم دننه شوم، نو یو څه په سترګو راغله لکه یو ماهي چې روان وي. هغه د ماهي په ډول یو څه روان و، زه یې د لاس نه ونیولم او د اوبو سر ته راپورته شوم. له هغې وروسته د اوبو څنډو ته بهر ته راوایستلم. هغه یو کس و چې زموږ په ښوونځي کې و، خو همه لمبوزن و، سخته لمبوی زده وه. نو بالاخره زما ژوند د همدغه کس له خوا وژغورل شو. نو ځینې وخت دغسې پیښېږي. ګورئ، تاسې به هم په ژوند کې د دې ډول خاطرو سره مخ یئ، خو اما ځینې وخت داسې پیښېږي چې تاسو ته مرسته کوونکی شخص نه وي، نو بیا خپل ژوند له لاسه ورکولی شئ، ځکه هر چا هم لمبو نه ویسته. نو دغه وړاندې خاطره چې ما وویله، دا تقریبا له نن نه 12-13 کاله پخوا خاطره ما وویله. یعنی په هغې وخت کې زه یو ماشوم وم چې د دې ډول پیښې سره مخ شوم. نو د لومړنیو مرستو پر وخت دغه نقطه ډیره مهمه ده چې یو ډنډ چې ډیر ژور وي، تاسې هم باید احتیاط وکړئ. که مو لمبو نه وزده، ټوپونه مه وروهئ، تر څو که یو کس پکې ډوب دی، ته هم پکې ډوبېږي او خپل ژوند بایلي. راځئ یو دیرشمې صفحې ته. په یو دیرشمه صفحه کې په غوږ کې د شیانو ننوتل، دغه موضوع تر بحث لاندې نیسم. ځینې وخت په غوږ کې بهرني شیان دننه کېږي. لیکل شوي دي کله کله په غوږونو کې خارجي اجسام پریوزي، نو د غوږ د التهاب یا غزک او درد سبب کیږي. په داسې حالاتو کې د خارجي شیانو راويستل ډیر اړین دي. دلته آریان لیکل شوی دی، ډیره جالبه ده. دا تصادف دی، اصلا ډیر اړین دي. رتا یو غړوندای ورکړی چې ترسو اړین شي. هدف دا دی کله چې په غوږ کې شیان دننه کیږي نو په غوږ کې خپله یو التهاب رامنځته کیږي، ستونزې رامنځته کیږي، د غوږ دردونه پیدا کیږي، په غوږ کې زوې پیدا کیږي. یعنی که چیرې ماشومان وي، په ماشومانو کې غوږ ته یو څه داخل شي، هغه خو په دې نه پوهیږي چې هغه ووایي چې زما په غوږ کې یو څه داخل شوی دی. نو په دوی کې زوې پیدا کیږي، د غوږ دردونه پیدا کیږي، نو ستونزې پیدا کیږي، باید هغه راوایستل شي. درملنه یې څه شی ده، څه کول پکار دي؟ لیکل شوی دی الله تعالی د غوږ د ساتنې لپاره داسې سیستم برابر کړی دی چې له دې جملې څخه یو د غوږ مایعات دي چې که ژوندي حشرات ورداخل شي نو وژني یې. دا مړه شوي مواد باید راوایستل شي. ګورئ، ځینې وخت حشره داخله شي په غوږ کې خپله سریښناکه مواد دي، واکس. د دې موادو په واسطه یوه حشره نیول کیږي، یعنی سریښ کیږي. او یا که چیرې دا مواد د حشره سره تماس کې شي، حشره خپله مړه کیږي، ژوند بایلي. که چیرې مړه شي نو باید دغه مواد، د مړه مواد، ګورئ فرضاً د یوې حشرې مړه شوي پاتې شوني، هغه باید راوایستل شي. لیکل شوی دی د غوږ څخه د حشراتو راایستلو لپاره باید په غوږ کې د شړشمو تیل واچول شي، نو حشرات راوځي. که په غوږ کې دا ډول حشرې مړې شوې وي، شړشمو تیل چې ورواچوئ، یعنی تقریبا یو سار یا یو نیم سار، هغه ګورئ، داسې فکر مه کوئ چې دماغو ته به لاړ شي. د دماغو یا د داخلي اعصابو او د غوږ ترمنځ پرده شته دي، نو د غوږ پرده دغه تیل نه پرېږدي چې هغه د غوږ داخلي عصبي برخې ته ولاړ شي. یعنی تر غوږ پردې پورې دا تیل تللی شي، کوم چې حشره هم د غوږ تر پردې پورې تللی وي. حشره په دې تیلو کې هغه بهر ته بیرته راوځي. کله مو چې تیل ور واچول، بیرته غوږ باید د ځمکې پر لور کړی تر څو هغه تیل بیرته راوبهیږي، له ځانه سره حشرې هم راوباسي. نور لیکل شوی دی که په غوږ کې پریوتې حشره مړه شوې نه وي، که مړه نه وګورئ، نو د ملوچو په مرسته د کلوروفارم پکې واچول شي. په دې سره نوموړي حشره له منځه ځي، بیا د تیلو په مرسته راویستل کیدای شي. کلوروفارم دا ځانګړي کیمیاوي مواد دي، په کلینیکونو کې پیدا کیږي. که چیرې ژوندۍ حشره په غوږ کې روانه وه، نو یو کس سخت د نارامۍ احساس کوي. فرضاً کیدای شي یوه موچۍ د غوږ په داخل کې دننه شي، هلته حرکات پکې ترسره کوي. ځینې وخت خو کیدای شي هلته یو نفر وچیچي، نو د دې لپاره کلوروفارم باید واچول شي. یا که چیرې هایدروجن پر اکساید لرئ جوشیدو ری، هغه مو راچولی شئ، خو کلوروفارم یې ډېر ژر له منځه وړي. او بیا له هغې وروسته تیل هم راچولی شي چې بهر ته یې راوباسي. نور لیکل شوي که په غوږ کې ټوټه یا څه بل شی ولویږي، نو د نوسی یا پینس په مرسته دې راوایستل شي. یعنی مړه شایان، فرضاً د تبشیر ټوټه ده، د نورو شایانو ټوټه ده، نو د پینس په واسطه د هغه راونیول شي، بهر ته دې راوایستل شي. ښه، نور لیکل شوي که چیرې پورتنۍ کړنې ګټه ونه کړي، نو د متخصص ډاکټر په واسطه د غوږ کتل اړین دي، تر څو ډاکټر د غوږ څخه مواد راوباسي او غوږ ومینځي. د ENT متخصص ډاکټران د هغوی سره مختلف سامان آلات شته دي، حتی داسې څه ورسره دي چې غوږ ته دننه کیږي، د کیمرې سره وصل وي، یعنی په سکرین باندې د غوږ داخلي برخې کتل کیږي، هلته هغه اضافي شیان ټول کتل کیږي او غوږ مینځل کیږي هم. نو دا د دوی کار دی چې دوی بیا دا کار وکړي که چیرې دغه زموږ لومړنۍ مرستې نتیجه ورنه کړي. دا و په غوږ کې د شیانو ننوتل. راځئ په پوزه کې د خارجي اعصابو ننوتل دا هم زده کوو. لیکل شوي دي عموما په ماشومانو کې د لوبیا، نخود، تبشیر ټوټې او نور مواد پوزې ته داخلیږي چې بیا هلته بند پاتې کیږي او ناروغ ورسره نه آرام او په تنفس کولو کې ستونزې کوي. په تنفسي لار خصوصا په پوزه کې ځینې وخت شیان بندیږي. که چیرې په ماشومانو کې ګورئ، معمولا ماشومان له دستون سره ډیر مخ کیږي ځکه دوی دغه تبشیر او د ژاولې ټوټې یعنی ژاولې لوبیا نه خود د شیانو سره ډیر سروکار لري دغه پلاس کې خو دی خو کوي ځینې وخت پوزې ته واچوي او د په پوزه کې بندیږي چې بیا هغه کس د تنفس په اخیستو کې له ستونزو سره مخ کیدای شي لاندې تنفسي لارو ته ملاړ شي د کسانو سره څه کول پکار دي مرستې لیکل شوې دي ناروغ ته باید وویل شي چې د خولې له لارې سا واخلي ځکه د پوزې له لارې تنفس کیدای شي بند شوی څیز ښکتنیو تنفسي لارو ته ټیلا کړي لومړی باید دا ورته وویل شي چې د خولې له لارې تنفس اخله د پوزې له لارې تنفس مه کوه یعنی خوله دې خلاصه کړي تر څو هغه څه چې په پوزه کې بند شوی دی هغه سږو ته ولاړ نه شي دوهمه نقطه که په پوزه کې ننوتی شاید د سترګو په واسطه ولیدل شي نو د نوسي په واسطه دې راوښکل شي که ښکاره نه شي نو ناروغ ته د ترنجای یعنی سنیز وروستل شي چې دا کار د نسوارو او مرچکو په بوی کولو سره او یا په پوزه کې د تخریشي شیانو په کارونې سره کیږي ګورئ که په پوزه کې یو څه واضح لیدل کیدل نو د نوسي په واسطه یې ورو راونیسئ نو سی تاسو پیژنئ ځینې کسان ویښتان پرې وباسي د مخ ویښتان نو د هغې په واسطه دې هغه راوښکل شي رابهار دې شي که چیرې دام نه کیږي یعنی هغه ډیر داخل کې و نو بیا د نسوار یا مرچک یا نور شیان هغه کس ته وربوی کړل شي تر څو هغه ترنجای وکړي یا دغه بله پوزه کې چې کوم شی نه دی نښتی پر دې کې دې د یوه نرم څه په واسطه لکه د قلم د ډنډې په واسطه دې پوزه ورته تخریش شي پوزه دې ورته وسولیږي تر څو ترنجای ورشي او د ترنجي سره دغه شی بهر کړي وروسته یې نقطه لیکل شوې ده که پورتنۍ کړنې ناکامې شي ژر تر ژره دې ډاکټر ته مراجعه وشي که دا کارونه چې تاسو ترسره کوئ په دې کې هغه شی له پوزې رابهار نه شي یعنی کلک نښتی وي نو ډاکټر ته دې مراجعه وشي تاسو ته په دوهمه ټولګه یوه ویډیو کې دا درزه کوو چې یو ماشوم دی په پوزه کې یو څه بند شوی دی په یوې ډېرې جالبې طریقې سره چې هغه ترسره شي نو د ماشوم څخه به هغه څه چې په پوزه کې ورته بندي هغه راایستل کیدای شي راځئ تاسو حاضری ورکړئ ټول خپل کارتونه راواخلئ نن ورځ زموږ یو ویشتمه درسي خپرونه په یو ویشتمه درسي خپرونه کې زموږ د نن ورځې د حاضرۍ توری هغه د سی توری دی نو هیله ده ټول به حاضر یی او په یو ویشتمه شماره کې دریم نمبر خانه یا دایره چې سی توری پکې لیکل شوی دی دغه توره کړئ ګورئ دغه چپ طرف کې کتار له لومړۍ شمارې نه تر شلمې شمارې پورې دا ټول ډک شو دغه درسونه مو وویل اوس منځنی کتار په دې کې یو ویشتمه شماره تر ټولو پورتنۍ شماره ده په دې شماره کې د سی توری دغه دایره توره کړئ تر بل پروګرام پوهانه رین ته اجازه ورکړئ ښه دوسی خدای مو مل شه
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي
یس اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوهان آرین سره